د پروګرام په دې برخه کې د هواد د سیاسي کارپو چې بیره باندې د ونی کې خو زه سیاسي کارپو غنم خاغلی محمد اقبال وزیر څخه اله کو چرایشی او خپل وینا موږ تاسو ته وړاندې کی
د درانو خواندیو او ورونو په اجازه د ډاکټر کبیر ستوري د مړینې د لومړي تلین په یاد په قوم وطن او مورانۍ ژبې پښتو مایان ډاکټر کبیر ستوري د مړینې څخه پوره یو کال دوه میاشتې او څلور ورځې تیریږي چې دای زموږ په منځ کې نشته او ځای تش دی خو د کبیر ستوري نوم ژوندی دی دا ځکه چې د خپل قوم وطن او مورانۍ ژبې پښتو ته ډېر څه کړي دي هیله مند یم چې په راتلونکي کې به پوهان لیکونکي او څېړونکي د نوموړي په علمي او ادبي میراث باندې کار وکړي او هغه به وارزوي ډاکټر کبیر ستوري د خپل ژوند په اوږدو کې او په ځانګړې توګه هغه وخت چې د لوړو زده کړو لپاره اروپا ته راغی او دلته د نړۍ د علمي ټکنالوژیکي اقتصادي او ټولنی سیاسي پرمختګ او ودې سره بلد شو نو یې دې ټکي ته پام شو چې ولې زموږ قوم وطن او ژبه دومره پاتې دي د دې وروسته پاتې والی علتونه څه دي او د کومو لارو کولای شو چې خپل قوم وطن او مورانۍ ژبه پښتو د دې حالت څخه راوباسو او د نورو پرمختللو قومونو په لیکه کې ودرېږو او د دوی سیالان شو ډاکټر کبیر ستوري د خپلو زده کړو او څېړنو په جریان کې ډېر کوښښ او هاند کوو چې دغو پښتنو ته جواب ومومي کبیر ستوري خپلې موخې ته د رسېدو لاره د قوم په ګډو هڅو او منظمه مبارزه کې لټوي او په دې هیله قوم یووالي ته رابولي خو د دې لپاره چې قوم یو موټی کړي او د هغه مادي او معنوي ځواک د وطن د آبادۍ په موخه سره راغونډ کړي نو د یوه سیاسي ګوند د جوړېدو فکر ورسره پیدا شو او په جرمني کې یې د پښتون سوشیال ډیموکرات ګوند بنسټ کېښود چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ یې د دغه ګوند مشرتوب وکړ کبیر ستوري دې ټکي ته پام وکړ چې د قوم د وروسته پاتې والي یو علت د علم او پوهې څخه د قوم لرې ساتل دي نوموړي په دې برخه کې د افغانستان د حاکمانو بتفاوتي ته ګوته نیسي او هغوی یې پړه ګڼلی دي له دې کابله ستوري هڅه کړې ده چې په خپلو لیکنو کې د قوم او خلکو پام په جدي توګه د علم او پوهې اړتیا ته واړوي ستوري د پښتو ژبې وروسته پاتې والي ته هم جدي پام اړوي او په دغه برخه کې د تیمورشاه څخه نیولې تر ماما داود خانه پورې د پښتنو هغه واکمنې کاړۍ پړې ګاڼي چې په وینه پښتانه خو د ژبې او کلتور د پلوه پرادي او د پرادو د کلتوري ښکلاک عاملین دي نوموړی انګریزي استعمار او د ځینو ګاونډیو هیوادو لخوا د فرهنګي ښکلاک هڅې د ژبې د وروسته پاتې والي باراني لاملونه ګڼي ستوري د پښتو ژبې د پرمختیا او غوړېدو په هیله د پښتنو پام دې ته اړولی دی چې پښتو ژبه باید دفتر ته ننوځي او د پښتنو بچیانو لپاره دې په مورانۍ ژبه د زده کړې شرایط برابر شي همدارنګه پښتانه روشنفکران دې خپله د پښتو ژبې د ودې لپاره کار وکړي یعنی دوی دې په پښتو ژبه علمي لیکنې او ژباړې وکړي تر څو د هغې علمي پانګه زیاته شي او د نورو ژبو سیاله شي کبیر ستوري په خپله په دې لار کې عملي ګام پورته کړ نوموړي د مقالو او بیانونو په څنګ کې چې په مجالو ورځپاڼو او نورو ډلایزو وسایلو کې خپره شوي دي په پښتو ژبه یو شمېر علمي او ادبي لیکنې د پښتو ژبې د علمي پانګې د جوړېدو په مخه وکړې چې هغه په دوو ګروپو ویشلای شو لومړی د ډاکټر کبیر ستوري هغه علمي لیکنې دي چې د لویدیځې ساپوهنې د څېړنو د وروستیو پرمختګونو پر بنسټ ولاړې دي او د پښتو ژبې د علمي پانګې په جوړولو کې د قدر وړ ځای نیسي د ده د دغو لیکنو یوه ځانګړتیا دا ده چې حجم یې لږ ولې د محتوا او مضمون له مخې ډېرې غني دي او زیاتې موضوعګانې په کې رانغښتي دي. د دغو لیکنو بله ځانګړتیا دا ده چې دغه علمي لیکنې په روانه او اسانه ژبه لیکل شوي دي چې نه یوازې د هغو څخه مسلکي کسان بلکې نور لوستي کسان چې د خپلې پوهې د زیاتوالي سره مینه لري ګټه پورته کولای شي. د ساپوهنې په برخه کې د ډاکټر کبیر مهم آثار ویره د ساپوهنې په رڼا کې، ژب ساپوهنه، د هوښیارتیا تله او د هوښیارتیا کلتوري بې پلوه تله او نور دي. ستوري د ویره د ساپوهنې په رڼا کې د کتاب په یادونه کې د پښتو ژبې واحد لیکدود ته ډېر اهمیت او ډېر پام اړوي. د ساپوهنې د پښتو ژب او د پښتو ژبپوهانو ته پلاتینو تورو د پښتنو د پښتو ژبې د لیکدود د تدریجي اړولو وړاندیز کوي. نوموړی په دغه کتاب کې د ساپوهنې په رڼا کې د ویرې د پېژندګلوۍ، د ویرې پیمانې او درملنه تر څېړنې لاندې نیسي چې د خپل علمي ارزښت برسیره زموږ د هېواد د خلکو د روحي ناروغیو او ستونزو په موندلو او درملنې کې عملي ارزښت هم پیدا کوي. کبیر ستوری په خپل بل ارزښتناک اثر کې چې ژب ساپوهنه نومیږي، د ژبې پیدایشت د بشري ټولنې د پیل څخه تر ننه د هغې وده په ګوته کوي. نوموړی ژبه نه یوازې د پوهوي بلکې هغه د تفکر او سوچ د ودې وسیله هم بولي چې د ټولنې په وده کې ډېر رول لري. دا یې د دې علمي سپاړنې په نتیجه کې دې پایلې ته ورسید چې زموږ د هېواد ټولو مشتو قومونو او په هغه جمله کې د هېواد د ډیراکي قوم پښتنو بچیانو ته هم په مورنۍ ژبې پښتو د زده کړې امکانات برابر شي. دا یې لیکي په خپله مورنۍ ژبه زده کړه نه یوازې د فکر چې د سړیتوب کاره برخه ده د سمې ودې معنا لري بلکې د کام د سوکالۍ او ودانۍ نښه هم ده چې د نورو قومونو سره یې د سیالۍ جوګه کوي. کبیر ستوری د ژب ساپوهنې د علمي څېړنې له مخې چې د یوې ژبې ظرفیت او توان د هغې د تورو د شمېر له مخې او د هغې وده د لغاتونو د پانګې څخه چې لاري یې ټاکل کېږي د پښتو ژبې د ودې توان او ظرفیت ښکاره کړ. د دې څېړنې په نتیجه کې نوموړي دا جوته کړه چې د پښتو ژبې ظرفیت یعنې توان د جرمني او انګلیسي ژبو څخه زیات دی، یعنې د ودې ډېر قابلیت لري خو پښتو ژبې ته کار نه دی شوی نو ځکه وروسته پاتې ده. کبیر ستوری وایي چې ده د پښتو ژبې په مرسته دا واقعیت وپېژنده چې د انسان په وجود کې د سایزو پېښو دوه مرکزونه دي چې یو یې دماغ او بل زړه دی. په داسې حال کې چې د لویجدو په ساپوهنه کې د ټولو سایزو یا نفسي توکونو مرکز دماغ ګڼل کېږي خو که سړی د پښتو ژبې پر بنسټ د شایانو او پېښو جاج واخلي نو دماغ د عقل او فکر او زړه د احساساتو جذباتو مرکز دی. ستوری د هوښیارتیا تله په اثر کې د افغانانو لپاره د هوښیارتیا تله جوړه کړه چې د هغې په مرسته د هوښیارتیا کچه تللی شي. د زده کړې په سیستم کې د الکانو انجونو د هوښیارتیا د کچې د تارلو له مخې کولای شو چې د زده کړې په پروسه کې د نورو زده کړو لپاره با استعداده کسان په ګوته شي. خو دا تله چې اساس یې د ارثي استعداد پر تړلو ولاړ دی یو چې نیمګړتیاوې لري چې هغه د یوې ټولنې دننه او هم د باندې د نورو ټولنو د کلتور اغیز د هوښیارتیا د تلې په کچ باندې په نظر کې نه دی نیول شوی. له دې کبله د بل کتاب ولیکلو چې د هوښیارتیا کلتوري بې پلوه تله نومیږي چې په هغه کې پورتانی نیمګړتیاوې لرې کړای شوې. څرنګه چې د پیدایشت او کلتور تضاد د هوښیارتیا کلتوري بې پلوه تلې د موادو په ټاکلو کې رول لري نو کبیر ستوری په دغه اثر کې د افغانانو لپاره د هوښیارتیا کلتوري بې پلوه تله جوړه کړه چې په هغه کې د یوې ټولنې دننه او هم د نورو ټولنو د کلتوري اغیز اندازه یو هم راکړي. دا د هوښیارتیا بې پلوه تله نه یوازې د افغاني ټولنې لپاره بلکې نړیوال ارزښت لري. د ستوری په وینا د هوښیارتیا کلتوري بې پلوه تله نه یوازې په مختلفو کلتورونو کې د هوشیارتیا د تلل لپاره یو اړینه وسیله ده، بلکې د ژوند په ډیرو برخو کې په تیره بیا د ښوونې او روزنې په برخه کې د لوړو زده کړو او پوهنتونونو لپاره د زده کوونکو او په موسسو تنظیمونو کې د ټاکلو دندو لپاره د مناسبو کسانو د نیولو مهمه وسیله ده. د کلتوري بې پلوه تلې نړیوال ارزښت ورځ په ورځ زیاتیږي، ځکه چې د وګړو ترمنځ تماسونه زیات شوي او نور هم زیاتیږي. دوهم د کبیر ستوري شعري ټولګي دي چې په هغو کې یې د خپلې ټولنې د ژوند بیل بیل اړخونه انځور کړي دي او خپل کام ته یې د خپلو افکارو او احساساتو د رسولو ښه وسیله ګرځولې ده. دغه ټولګې به د ادب او شعر څېړونکي په راتلونکي کې د کاره کتنې لاندې ونیسي او هغه به وارزوي. کبیر ستوری په دې باور دی چې ادب د ادب لپاره نه، بلکې ادب د ټولنې د خدمت وسیله ده. ادب ځان پرس نه دی چې تش خپل خدمت کوي، ادب ځان پرس نه دی چې تش خپل خدمت کوي، ټولنې د خدمت نه هغه ځان نه بیلوي. ادب چې وسیله د پښتنو د آبادۍ شي، ادب چې وسیله د پښتنو د آبادۍ شي، دستوری له آسمانه پر ګلونه وروي. کبیر ستوری د مادې او معنا وحدت ژوندون او ماده د انسان تن او معنا یې سا بولي. د مادې او د معنا وحدت ژوندون دی، د مادې او د معنا وحدت ژوندون دی، ماده تن ده، د انسان او معنا سا ده. ډاکټر کبیر ستوری انسان د اختیار څښتن بولي او په دې باور دی چې انسان ته خدای تعالی اختیار ورکړی او د خپلو کړو وړو مسؤول دی. خدای اختیار ستوری انسان ته دی ورکړی، خدای اختیار ستوری انسان ته دی ورکړی، خو یې مخکې له هر کار دی خبردار. ستوری ازل ګناهګر نه ګڼي او باور لري چې دا حالات دي چې قسمت بدلولی شي. ګناه د ازل نه ده، ګناه د ازل نه ده، هسې تور دی پرې لګیږي. خبره د حالاتو ده، په دې که څوک پوهیږي چې زړه وکړه زړه نو بدلولی شي حالات، حالات چې شي بدل قسمت په خپله بیا بدلیږي. کبیر ستوری دنیا د تضادونو نه جوړه بولي او خپلې ټاکلې هدف ته په رسېدو پوره باور لري. د تضادو جوړه شوې دا دنیا د رڼا وجود د تورتم نه دی پیدا، دا تیارې د ژوند ورکیږي سبا کیږي، د سبا ستوری راخیږي خامخا. ستوری د خپل قومي ژوند د بدلولو لپاره د ذهن اوښتون غواړي. اوښتون ذهني پکار دی د قومي ژوندون لپاره، اوښتون ذهني پکار دی د قومي ژوندون لپاره چې سیاسي تاریخ ژوندی کړي، نهضتونه را پیدا کړي. بل ځای وایي نوې واده نوی سوچ او اند غواړي. پوهه مې د سر د زړه جذبو سره پیدا کړله. راسی به منزل ته قافله د ژوند، راسی به منزل ته قافلې د ژوند، ستوري چې رڼا تورو تیارو سره یو ځای کړله. د ډاکټر کبیر ستوری د فکر په ازادۍ، سوله او ورورۍ باندې د سار ورکولو تر پولې حاضر دی. په سوله او ورورولۍ کې مې سر لاړ شي لاړ دی شي، په سوله او ورورولۍ کې مې سر لاړ شي لاړ دی شي، د سوچ په ازادۍ کې مې سر لاړ شي لاړ دی شي. کبیر ستوری د قام د پیژند یو مهم عنصر ژبه او کلتور ګڼي. هغه قوم چې خپلې ژبې ته شا کړي او د هغې د ودې لپاره کار ونه کړي، نو هغه قوم په خپله ورکیږي. د هر قوم پیژند په خپله ژبه کیږي، د هر قوم پیژند په خپله ژبه کیږي. په برکت د ژبې قام هسک شي جګیږي چې په خپله پښتو ژبه نه پوهیږي، چې په خپله پښتو ژبه نه پوهیږي. ستوری څه پرې چې په سل ژبو پوهیږي. دلته به بې ځایه نه وي چې په دې هکله د پښتو ژبې د هنر جالان د ستوری ګل پاچا الفت د دغه بایت یادونه وکړم. خاده خاده چې په سل ژبو دانایې، خاده خاده چې په سل ژبو دانایې، مگر ما کې ځان ادان د خپلې ژبې. ستوری د قوم، وطن او پښتو ژبې سره بې کچه مینه لري او دا هغه څه دي چې د پشيري ټولګي کې زیات ځای نشي. د کم سره د مینې په هکله په لفظونو یې تصویر انځوروم، په لفظونو یې تصویر انځوروم، څو خیالونه یې له سره زروم، چې د قوم د مینې یاد پکې خوندي کړم، چې د قوم د مینې یاد پکې خوندي کړم، خیال تارنګ د زړه د وینې ورکوم، د وطن د مینې په هکله میخانه وتړه راځه د ګودر غاړې ته ځو، میخانه وتړه راځه د ګودر غاړې ته ځو، نشا د میو خو کونړ د سیند اوبو کې ستا دی. بل ځای وایي څوک یورپ کې په بنګلو کې خوښ دي، دستوري خپله پښتونخوا خوښه ده، یا وطن باندې مایان یا پښتونخوا مې معشوقه ده، وطن باندې مایان یم پښتونخوا مې معشوقه ده، په عشق د وطن سر درولو کې ثواب دی. د پښتو ژبې سره د مینې په هکله کا زما ستوري په قبر چیرې راشي، که زما ستوري په قبر چیرې راشي، په پښتو راته دعا کړه پرې مایان یم. ډاکټر کبیر ستوری د پښتو ژبې د وروسته پاتې والي پړه په خپله په پښتنو اچوي. مونږ پښتونه د پاللې ملامت خپله یو، له خپل دفتره مو ایستلې ملامت خپله یو، واکمن په وینه پښتانه دي خو پښتونه کوي، نه یې لیکلې نه یې ویلې ملامت خپله یو. ستوریه په خپله مونږ پړه یو پردي ګرام مه ګڼه، ستوریه په خپله مونږ پړه یو پردي ګرام مه ګڼه، پښتو په خپله مونږ ځپلې ملامت خپله یو. ما چې د کبیر ستوري په اسانی بیتونه لیکل، نو د لایق لایق زاده دا دوه بیتونه مې سترګو ته ودرېدل چې وایي: بل د دې با د حالاتو جبر چوي، بل د دې با د حالاتو جبر چوي، په خپل کور کې د پرادو سندرې وایو، مونږ د مړه قوم په غوږونو کې لایقه د غورځنګ او پاڅېدو سندرې وایو. کبیر د سولې د فلسفې پلوي کوي، د سولې نه ځان جراوي، او د زور او زیاتي دښمن دی، د زور زیاتي دښمن دی او د سولې نه جاریږي، د زور زیاتي دښمن دی او د سولې نه جاریږي. بس دا یې فلسفه ده او په دې اصول چلیږي. ډاکټر کبیر ستوري هغه څه چې په خپل کام یې لوروي هغه نورو قومونو ته هم غواړي، او زموږ د هېواد ټولو میشتو وروڼو قومونو ته د برابرو حقوقو غوښتنه کوي. زموږ ملک د ګڼ قامونو شاري کور دی، زموږ ملک د ګڼ قامونو شاري کور دی، په دې ملک کې هر یو قام د بل قام ورور دی، د خپل شمیر په کچ حق هر قام ته پکار دی، د خپل شمیر په کچ حق هر قام ته پکار دی، هسې نه چې د دوی تش د بلډاک شکور دی. توجه نه مننه.